درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. زه اسمت څاروان یم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوي فرمانونه د پرزیدل جمهوري نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیاتو وګړو ته مرسته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 30 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته مخته لاړه شي. که افغانستان له تاجکستان سره لوبه وکړي او ویګټي، نه یوازې نیمه پایلو بیته وسی، بلکې د فوتسال نړیوال جام ته به هم لار عمومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 3.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 650 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا کالرنه راپور شي چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق دی و مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې زیاتې شوې دي.
دلته موږ د سمرکه بلان خوې جوړو او دا غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلفو طریقو کې.
په کندوز کې د نسوارو استعمال ډیر شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجه، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوی او دا هم ویل شوی چې متحد ایالات د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجه، زوراونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په غبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفيږي او ټول حقوق یې ورکول کیږي. دا چې امریکا او یا کومبل غربي هیواد د حقوقو پاړه غږیږي، هغه باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمل نکړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت لپاره پریکړه په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت لیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپلو وسلوالو، مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم په اړه په واضح هټو کلیکل شوی چې متحده ایالاتی د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یوه بله برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبریالان نیولي، تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوي دي او تر خوای د ډلې په سولیزو راټولېدونو محدودیت وضع کړی او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسی هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوي او زیاتوي د طالبانو په نظامي لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د مدافعینو پرنیولو اندیشنې ښکاره کړې دي. د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم د حقوقو د مدافع احمد فهیم عظیمي خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمي خپلوان د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره د عدالت په غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. عظیمي له سباندې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا بندي ده. د دې موضوع نور حال له فیروزه عزیزی اورو. مهرباني.
روسا له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ د ټینګار کړای د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی او خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي. ازادي رادیو ته وویل چې هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. دوسیه یې په د برخلیک حالت کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یادات د هغه په اړه څه پریکړه کې تر اوسه موږ سره معلومات نه دي شریک سوي. هغه غوښتنه وکړه چې فهیم عظیمی باید زر تر زره له بند آزاد کړل سي. دا هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د زده کړو ته لاسرسی د اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د انجنونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار صدیق الله افغان سره ونیول سي. خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد شوی دی. دا په داسې حال کې د اڅروان صاحب چې ځینو ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په هلمند ولایت کې مدني فعال او د تیر جمهوری حکومت یا د تیر جمهوری نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول سوي دي. خو په خبره یو زوی لڅو ساعتونو وروسته بیرته آزاد شوی. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړی نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان فعالانو په اړه وویل چې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. د وزارت په دې راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا په وار وار عمومي عفو اعلان شوی. خو دوی بیا هم د 2023 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وزلې دي. باوري سرچینې اټکل کوي چې ټول بندیان د ټولو بندیانو نه 90% سیاسي بندیان دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد کړی. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر ولرو. خو دوی د ازادي رادیو پښتنې تر اوسه پورې ځواب کړی نه دي. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړې چې طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شول او په 150
درو وهل سوای دی. بلې څاروان سي ډیره مننه فیروزه عزیزی و کوروادن قدر منو اوردونکو تاسو زمو شخله آزادی رادیو اوري زمو شخ پرونی دی انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ اورګ یا آزادی رادیو ډاٹ کام زمو شخ د وی پانه پته ده.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندي او نور بیلابیل وسایل جوړوي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسید پنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه سوی او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوروي ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانۍ ورځنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ دي هغه ورځنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدوو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استوو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توجیه کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
دلته موږ د سمرتیا بلانو خولې جوړوو او دغه ترڅنګ میانیانې جوړوو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سرور رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته ترې شلو د نوپال او دوپال د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا یا مشانو جرګه به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې د بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېسارې مالی مرستې د پلان خبر ورکړی دی. اوکراین په داسې حال کې چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی، دې مرستې ته سخته اړتیا لري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره دی، له ده به یې واورو.
د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده. دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شامل دي نن په سنا کې رای اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایدن ته د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی آنتن وشوه د زرګونه توغندیو بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده چې د امریکا سنا به چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر پر مهال د 612 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره په روان مالي کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یوه ډېره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
مننه احمد تکل و د امریکا او برتانیا له لوري له اوکراین سره د مرستو جزئیات یې در واورول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیر خلک شته چې نسوار کوي سره لدی چې د نسوارو د ضررونو په اړه ډاکټران ډیری خبرې کوي خو بیا هم نه یوازې چې د نسواریانو شمیر په کمیدو نه دی بلکې په ډیریدو دی. په ځانګړي ډول په کندز کې دا شکایت ډیر دی چې هم د نسوارو تولید ډیر شوی دی او هم د نسوارو استعمالونکي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشه یي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي هغه آزادۍ روډې ته وویل
یکدا شرکت از ګل میگا دغه پاکستانی میگا ګل
په کندز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلن رئیس د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است کې البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. 2-3 ډول یې خپل جوړو او شناو تور نسوار چورته پاکستانی نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې میګرم ازم قندوز میګرم د قندوز جوړ مشه نسوار قندوز
د نسوار په قندوز کې تولید کیږي. پیلن قندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لمر څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی چې څوک به خیر تې ویسي. یا وروره جانه مونږ ښه ورځ لیدلې باد او ورځ غاښ دې درد کوي نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوو وهل کوه دا کارونه به کوي کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چار نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره پنځه خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغي منځته راوړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادی روډی ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیرې په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو خبري سره ورو
ستاسو لا پیغامونو
زمانوم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو سی ونوي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او هیره خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کم خوا بجو من سره دانه وی کارټونه دي ای سی سی لوخي موخي ارسم تړلی روان تی ونه چې نن پری دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو من دا غواړو چې من دلته پاتې شو کورونه مخ کې و خوران شي وی دي.
جاوید زمو خدا از جنستور دی او پیدایشم د پیخور دی. لکه مخ کې به موږ له خدای ستړي زور او تکلیف را کاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله خو سر ته موږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن موږ تیار یو نو کو دی و جزای بس بیا زو لکه موږ اوس پدی په خپل سر نو زو چې د موږ ډې را کړې کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی به چرته داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کړو کنه نو قانوني لار خدا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دې لاړ شم څلور پنځو میاشتې کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاویږي. ډېر ورته پدې کې نه ولی فرانس ته نه ځو ولی جرمني ته نه ځو شل ډېر تر شګه روپۍ باندې خپ خوخه خلک زی خو ټول خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
قانون نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یاره مونږ په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې پیښور کې او د مونږ پلرګنۍ راغلې وا یاره مونږ کور تلار شو چې دا ماجر له ګول سي صاحب دا بل زمونږه خپل یو خپلوان دی غي تل د کور اراده او کاغیر چې ودره دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک نو ټوله ټینشن کې چولې یو خا د روزګار د نفقې ټینشن دی بل خا د اوسېدل نو ټینشن دی. نو
مې راحت الله مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاډي نو دوی ته درې سوه اویا ډالر نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یې زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپله دلته خوشحال یو فی الحال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به ښیو دلته
نوید پریشانی خو شته دی ورسره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته مو باسي او دا دوی بار بار همدا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو او نه یې وباسو دا وغه او شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی نو اوس مونږ هم ورته خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورځو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 15,000 افغانان وایستل او اعلان یې کړی دی چې د اپریل 15 څخه د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به 8,500 هغه کډوال وایستل شي چې افغان تابعیت